په افغانستان کې سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پایل کې لن خبرونه. د اسلامي همکاري سازمان د هرات په گزرګا جمعه کې د جمعې د ورځې خونړۍ چاودنه وغندله. په دې پیښه کې د طالبانو د یو ملاتړي دیني عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون اتلس کسان ووژل شول. په هرات کې له چاودنې دوه ورځې وروسته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون یک شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او چاودنو له امله اندېښمن دی او هیله مند دی چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هرات په گزرګا جومات کې د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په بریتانیا کې د افغان او اوکراینی کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونو وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هارینګټن استعفا ورکړه. نوموړي بریتانوي رسنیو سره په خبرو کې د خپلې استعفا خبره تایید کړې. هغه منلې چې په لومړي سر کې حکومتي چارواکو فکر نه کاوه چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال به راولي او دلته به ډېر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي. بریتانیا له 11,000 زیات افغانان له تېرهې اګست میاشتې راهیسې دې هیواد ته لېږدولي چې ویل کېږي په سلګونو یې تر اوسه په موقتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې یو افغان د 4 کیلوګرام هیروینو د لیګ په تور نیول شوی. پولیسو د نیول شویو هیروینو ټول ټال ارزښت 40 کروڑ هندي روپۍ چې څه باندې 2 میلیونه امریکایي ډالر کېږي اټکل کړی دی. هندي رسنیو د دې هیواد ترګري ضد ډلې په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان چې ودی الله رحیم الله نومیږي په نوې ډیلی کې د یکشنبه په ورځ له 4 کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی. پولیسو ویلي د نیول شوي کس پر ضد د مخدره موادو د لیګ د سازاد قانون په چوکاټ کې دوسیه ثبت کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکوي. د بختر اژانس د خبر له مخې د دغو کانکریټي خنډونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یکشنبه د 6 درک د 4 ادارې پښتونستان واټ او سلام مخابراتي شرکت په سیمو کې خپل کار پیل کړ. کابل ښاروالۍ وایي ډېر ژر به تړل شوي سړکونه له غیر ضروري خنډونو پاک او د خلکو پر مخ بیرته پرانستل شي. تمه ده چې د بریتانیا نوی صدراعظم یا صدراعظم سبا دوشنبه وبخی سبا سه شنبه په کار پیل وکړي. دا لا څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز ټراس به صدراعظم شي یا د بریتانیا د خزانې پخوانی وزیر شي سوناک د صدراعظم په توګه وټاکل شي. بوریس جانسن د جولای په 1 د بریتانیا د صدراعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړه. اوس په بریتانیا کې عمومي ټاکنې نه کیږي خو د محافظه کار ګوند 1,000 غړي چې جانسن هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. نن به معلومه شي چې څوک د صدراعظمي څوکۍ ته غوره کیږي. د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام د پاکستان لوبډلې هند ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون یکشنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه هند 102 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستۍ اوور کې دغه هدف ترلاسه کړ. د آسیایي کرکټ جام سیالیو کې به نن وقفه وي. سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره او د چهارشنبې په ورځ به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي. د بنګله دېش او هانګ کانګ لوبډلې د سږکال د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوي دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د سرپرست حکومت کال په پوره کېدو د یو ویاندې وایي چې ښایي هغه لا دوام وکړي. دا چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی.
بغیر د خپل د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک دی په اصطلاح پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زه نه پوهېږم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستۍ نه.
د غزنی د ملکی روغتون چارواکي په کاناډا کې میشت دی او افغان خیریه ټولنې هغه طبي مرستې ډېرې مهمې بولي چې د روغتون د زیږنتون او د ماشومانو له وارد سره کړې دي.
دا موږ ته د خدماتو په ښه ارزه کول کې دا نور مرسته کوي. زه کار چیرته چې کار هلته طبعاً وسایل زر استهلاکي یو او هغه ته جدي ضرورت لري.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکو وایي د شپې لخوا د غلا او زیاتوالی اندېښمن کړی دی.
پرون شپه دلته د امام صاحب بندر کې موټر غلا شوی و. د عدلیا آباد پلار کې حالت هم غلا شوی و.
نړیوال موضوعات مهم له پامه نه غورځولې او د خبرونه په دوهمې مای کې درسي ساعت ځانګړي خبرونه مه هېروي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو سرپرست حکومت د یو کلنۍ په درشل کې د تیر کال د اسنبولي د وګي یا اسنبولي د میاشتې په شپاړسم چې د سپتمبر له اوومې سره برابره ده د جمهوري نظام له لنګېدو درې اونۍ تیرې شوې وې چې طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. پر طالبانو انتقاد کېږي چې د حکومت په لوړ پوړو څوکیو کې د دوی له خلکو پرته بل څوک نشته او په حکومت کې ښځې هم ونډه نه لري. جزئیات سفیول حسن ځای اوروي.
دا چهار شنبه بعد طالبانو د سرپرستی کابینه یو کال پوره شي. د تیر کال د سنبلی یا وګي په شپاړسمه طالبانو د صدارت مقام بیرته احیا او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا په توګه چې اماغه د صدر اعظم حیثیت لري وټاکه. طالبانو د خپل سرپرستی کابینه په اعلانولو سره د ښځو چارو وزارت لغوه او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړ. د حکومت په لوړو پوړو کې له پوځي او ملکي چارواکو نیولې تر تخصصي او مسلکي وزارتونو پورې ټول د طالبانو غړي دي او بل څوک پکې نشته. د طالبانو په حکومت کې هیڅ ښځه شامله نه ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څیرې شته.
در ترکیب حکومت ما چهره های
زموږ د حکومت په جوړښت کې بیلابیل چهره موجود دي. د بیلګې په توګه د روغتیا، اقتصاد، مالیه، مخابرات او نور سکتورونو کې داسې کسان شته چې له بیلابیلو برخو څخه دي، بیلابیل نظرونه لري خو خپل هیواد ته د خدمت روحیه لري او کار کوي. مجاهد زیاته کړه ښایي کابینه هم داسې پاتې شي، دا چې تر څه وخته هغه وویل په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې د اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 50 کلو کې واک چلاوه په رسمیت پیژندلی و. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول د نړۍ هغه مهمې غوښتنې دي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یې وړاندیز کوي. د طالبانو د حکومت په جوړښت کې داسې څیرې هم شته چې د امریکا، متحدو ایالتونو او ملګرو ملتو د تراګرو په لیست کې دي او په سر یې میلیونونه ډالر انعام ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هغه کسان دي چې په سر یې میلیونونه ډالر انعام لګېدلی. د یو کال په تیرېدو له هم دا کسان د امریکا د تراګرو په تور لیست کې دي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د بندیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د ایستلو کوم پلان نه لري.
و اموریدل چې بل سبا یعنی د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو کال پوره کېږي، خو تر اوسه نه دغه حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم هغه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه مې په اروپا کې میشته د افغانستان د ملي ګټو د ساتندویو ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ.
مختلف لاملونه لري. هغه دا چې لومړی خو دغه سرغړونه چې کوم د دوحې د قرارداد پاکل شوی، هغه د دویم دا چې کومې وعدې چې طالبانو ژمنې وکړې د نړیوالو سره او په خاص کر بیا په افغانستان کې دننه چې کوم حالات روان دي، د ښځو په هکله تعلیمات او بندیزونه، دا نور ستونزې او لانجې چې په اصطلاح د دوی خپلو منځونو کې شته، بهرني لاسوهنې د ګاونډي په خاص کر ډېر مختلف دلایل، بیا د الظواهري موجودیت د هر کس څنګ په شیرپور کې، نو دا به څنګه امکان ولري چې دا دومره ټول ستونزو په سر به بیا داسې هیلې هم څرګندې شي چې ګواکې دوی په رسمیت پېژندل.
تاسو دغه د ځینو عواملو یادونه وکړه، له طالبانو لپاره دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د حکومت له دایمي کېدو یا له سرپرستۍ څخه د راوتلو لپاره فکر کوئ چې دا مهم و؟ طالبانو کولی شو چې حکومت دغه سرپرستۍ نه وباسي او یو دایمي کابینه جوړه کړي؟
طالبان نه یوازې چې نړیوال سره په اصطلاح دوکه کوي، د افغان ولس سره هم دوکه کوي. په دې چې هغه ټول افغان شموله چې دوی وعدې ورکړې وې د هغې په اساس به دوی نظام جوړوي او په اصطلاح هغه عمري عدالت به پر ځای کوي، ډېرې ستونزې دننه موجودې. تر اوسه پورې دوی بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک ته په اصطلاح پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زه نه پوهېږم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستۍ نه، د سرپرستۍ نه راووځي او دایمي نظام فاصله شي. تر اوسه پورې دوی د ولس نظرونو ته بالکل یعنی ارزښت نه دی ورکړی، نه پخواني دودونه باندې لاړل، نه لویه جرګې ساغه وکړو، نه اساسي قانون په دې ملک کې شتون لري. په کوم اساس به ولس اعتماد وکړي او په کوم اساس به نړیوال اعتماد وکړي او څنګه به دوی د سرپرست نظام نه لاړ شي او دایمي نظام؟
یعنی ستاسو په نظر طالبانو داسې نه انګیرله چې نړیواله ټولنه به د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو کې دغسې یو جدي دریز غوره کړي؟
طالبانو کې ځینې کړۍ چې پکې شته دي چې واقعا معتدله دي، منځلارې دي، هغوی په دې شیانو باندې پوهېږي سره. هغوی نه غوښته چې د هغه وکړي په اصطلاح داسې یو برخورد وکړي د نړیوالو سره، د افغانانو سره، لاکن په دې کې یوه ډله مشخصه ټولو ته معلومه ده، نړیوال ته معلومه ده چې دوی د بل ځینې خپل هدایات اخلي او واک او اکثرا هغه زورواکي هم د دوی سره ده. که دا د نجونو د مکتبونو بندیز دی او که دا د ښځو په حقوق چې کوم مسایل دي او که دا اوسني د نړیوال سره ټکرونه په اصطلاح دغه ټول یو 3-5 کسان دي چې دا په دې منځلارې ټول په اصطلاح یو خواته کړي او دا تندروان په اصطلاح د حاکمیت په لاس لري.
اوس د طالبانو واکمني دوهم کال ته داخله شوې، فکر کوي چې د سرپرستی واکمني به همداسې دوام وکړي یا سرپرست حکومت او هم دا شکل به نړیواله ټولنه هم په خپل دریځ باندې پاتې شي؟
فکر نه کوم چې دوی سرپرستی داسې دوام وشي موندلی، او دا اقتصادي حالت او بحران چې په وطن کې راغلی او خلک د ولږې سره مخامخ دي، اوس روان ژمی به ډېره سخته ژمی وي، د افغانانو د سیلابونو چې په اصطلاح کوم حالات راغله، په افغانانو امکان نه لري چې یو نظام په داسې یو حالت کې دوام وشي موندلی چې نه ولس ته په اصطلاح ارزښت ورکړي او نه نړیوالو ته. ما خو هیله دا ده چې دوی باید په ټولو شیانو باندې سره باید فکر وکړي، ولس ته مراجعه وکړي او د مشر باباګانو جرګې دې راوغواړي، د قومونو مشران دې راوغواړي، د طالب حلقې نه دې بهر شي او ولس ته ځان وسپاري.
د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاه ساداتو.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د سهارات بجیو 12 دقیقې دي. د ملي مقاومت په نوم یو جبهه په یو راپور کې طالبان په سیمه ییزو محاکمو کې د خلکو د زندانی کولو، شکنجه کولو او د پخواني رژیم د کارکونکو د وژل کېدو په ګډون له بشري حقوقو څخه په سرغړونې تورن کړی دی. هغه ادعا چې د طالبان حکومت رد کړی ده. د ملي مقاومت په نوم جبهه چې طالبان په افغانستان کې له فزیکی حضور څخه انکار کوي، کله ناکله د طالبانو پر ضد دا ډول څرګندونو سربیره دغه راز په نښتو کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې هم کوي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت ضد د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په نقضولو تورن کړ. د دې جبهې په کلنی راپور کې دا سوي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځنګړي ډول پنشیر، بغلان او تخار کې د پخوانی پوځیانو، ملکی وګړو، سیاسي او مدني فعالانو او خبريالانو په ګډون شاوخوا 3490 کسان شکنجه کړي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. د ملي مقاومت په نوم جبهې په دې راپور کې ادعا کړې چې طالبانو له خپل واکمنۍ راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولا سوکسان د ملي مقاومت جبهه سره د همکارۍ په مظاهرو کې د ګډون او پر حکومت د نیوکو په تور زندانی کړي او محاکمه کړي دي. دا کس چې نو کوړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم خپور سي، ځان د پنشیر ولایت اوسیدونکو معرفي کوي. دا ادعا کوي چې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د دولتي ځواکونو لخوا د ملي مقاومت جبهه سره د همکارۍ په جرم وهل شوی او بندې کړل شوی دی.
راغلل او دروازې وټکولې، موږ یې وستلو، زموږ لاسونه یې وتړل او بندیخانې ته یوړو. په زندان کې شکنجه یا وهل نه و، خو تر هغه چې موږ زندان ته یوړل شو، ځینې یې چې غوښتل دیبچي کړل، په کیبل یې وهل، په لرګیو وهل، په سوکانو او لغتو یې ډېر وهل. په زندان کې له اندازې زیات سپکاوی، ملنډې او ټوکې وې. دا ټول ښوونکي، د خلکو استازي، مشران او بزګر او موټر چلوونکي وو. عام شپون یې هم راوستی وو، او هغه شپون بیچاره لا هم له طالبانو سره بندي دی.
د ملي مقاومت جبهې د پنشیر، بغلان او تخار په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د زرګونو کورنیو بې ځایه کېدو خبره کړې او ویلي دي چې اکثره دغه کورنۍ د طالبانو لخوا په زوره کډه کولو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د روان کال د مې میاشتې په پای کې له رسنیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د نقض، زندني کولو، شکنجه کولو، وژلو او د ملکي وګړو د جبري بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه مهال د پنشیر لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندان مولوی داد محمد بطار په پنشیر کې د خلکو بندي کېدل تایید کړل، خو د هغوی شکنجه یې رد کړې وه. د ملي مقاومت جبهې د راپور په یوه برخه کې طالبان د تعلیم او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو په سرغړونو تورن سوی دی. دا ایده د طالبانو حکومت په وار رد کړي او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصول او افغاني فرهنګ په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري. په دې راپور کې د رسنیو او خبریالانو په ځانګړي توګه د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو وضع کول، د بندي کولو، وهلو، ټکولو او تاوتریخوالي ته هم اشاره شوې چې طالبان د بیان ازادۍ څخه په سرغړونې تورنوي. خو طالبانو لا دمخه ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټولې رسنۍ باید د حکومت له اصولو سره سم اطلاع رسونه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملي مقاومت جبهې په راپور کې سوې داوی پروپاګند او اوازې بولي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل
چیزایی کې به نام راپور پخش کردن هم پروپاګند،
هغه څه چې دوی د راپورونو په نوم خپاره کړل ټول پروپاګند او خیال دی، هغه څه چې هیڅ نه دي شوي موږ نشو کولی ورته راپور ووایو. دا د پروپاګند یوه مجموعه لګول شوي تورونه او اوازې دي. د افغانستان خلک هر څه په سترګو ویني، هیڅ کومه جبهه نشته چې فزیکي حضور ولري. دا ټول هغه واقعیت دي چې په غربي کمپونو کې ناست دي او له هغه ځایه تنظیمیږي او رسنیو ته یې استوي.
د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل کلني راپور کې د طالبانو حکومت د القاعدې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره په اړیکو لرلو تورن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د روان کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په غبرګون کې ویلي چې په کابل کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری له شتون څخه خبر نه و. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو لږ وروسته په پنجشیر کې خپل شتون اعلان کړ او اوس ادعا کوي چې د پنجشیر او بغلان په ګډون په څو نورو ولایتونو کې له خلکو سره اړیکې لري.
په پاکستان کې وروسته سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي. یو ان ایچ سی آر ویلي د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلاب ځپلو کې له 400,000 زیاتو افغانانو ته هم زیان رسیدلی دی. نور بل صفی الله ستاسو واورو.
د راپورونو له مخې لدې چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوخار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل: هیڅ کوم کیم دی
کنه، هغه خو بیخي د منځنه تللی دی. دا لرګي دیوالونه کورونه ارسې ختم شوي، دا هیڅ نشته دی. دا هیڅ کوم کیم چې دی دا بالکل داسې یو جزیره کې شانت پروت دی. کله وګو هغه ټول مخه چې دا پاغې ده، ځکه چې په تیر شوي سیلابونو کې مخ کې راغلی 2010 کې، نو هغه کې په کومه کمپونه کړو، نو هغه بیخي د وبو مخې ته پراتې دي. هیڅ کوم دا کیم چې دی دا د 400 او د نوخار مینس کې بالکل
نکره. افسر خان وایي د کډوالو کمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لوی سیلابي څپو او نورو طبي پیښو ته تاب نشي راوړی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو ان ایچ سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو ان ایس آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلعه ده او 400 ده او ډیری خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي، هغه د اوسني سیلابونو او د دې د غو سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خدغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی، د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تیستلي دي.
ښاغلی بابر وویل سیمه ییز ژغورندویه ډلو او یو این ایچ سی آر د سیلابونو د پیل له لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلی او د هغوی ژوند خوندي کړی. خو بابر افغان کډوالو ته د اوښتي مالي تاوان ډیر زیات بولي. یو ان ایچ سی آر ویلی تر دې دمه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمې ویشلې او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1400 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 15,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کاناډا کې د افغان کډوالو یوې خیریه مؤسسې د غزنی په ملکی روغتون کې د زیږنتون او د ماشومانو له واټ سره د یو شمېر طبي وسایلو مرسته کړې ده. د دې روغتون چارواکي د دې وسایلو مرسته د روغتون لپاره ګټوره ګڼي او وایي له دې سره د روغتیا په خدمتونو کې نور اسانتیا رامنځته کیدی شي.
د غزنی ولایت په ملکی روختون کې زیژنتون د غزنی ژوندون ته د غزنی له ډیرې سیمو څخه د ولادت لپاره میندې راوړل کیږي. د غزنی ژوندون تعمیر په خوانی رنگنۍ توې سوي کړکې ماتي او حالت یې خراب دی. خو د غزنی ولایت روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ژوندون په کاناډا کې د افغان کډوالو خیریه موسسې د بې پولي ماشومانو بنسټ په مالی لګښت ترمیم سوی او رنگول سوی دی. د دې تر څنګ دغه بنسټ په دغه روغتون کې له ماشومانو واټ سره د یو میلیون افغانیو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته کړې.
اسمه محجوبه، محجوبه نجمی، قابل زایشگاه.
دا په روغتون کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. نوموړې وایي دغه وسایل به زموږ کار ډیر اسانه کړي.
مو زیاتر د یو سامان او وسایل ضرورت لرم.
موږ ډیری وخت دغه سامان او وسایل ته اړتیا لرو. هر چا چې د مرسته کړي موږ ورته مننه کوو، ځکه اوس به موږ نور هم د خلکو ښه خدمت وکړو. موږ ورته زیاته اړتیا لیدله. خدای دې وکړي چې نورې مرستې هم وسي تر څو د زیږنتون ټولې ستونزې هوارې سي.
تا کله مشکلات وارد نه سوي ولدي رفع شي.
د غزنی د ملکی روغتون چارواکي بیا دغه وسایل او مرسته د روغتون لپاره ګټه ورګني. دا دغه روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي ل د سره د روغتیا په خدمتونو کې نور اسانتیا راتلی سي.
د کوم سایل چې موږ سره کومک وکړ د موږ ته د خدماتو په ښه ارزه کول کې دا نور مرسته کوي. زه کار چیرته چې کار وي هلته طبعاً وسایل زر استهلاکي یو او هغه تبدیلي ته ضرورت لري چې زموږ په دې وسایلو سره کولی شو خپلو ناروغانو ته ښه خدمات ارزه کړو.
روغتیایي چارواکي په اوسني بحراني حالت کې له نورو خیریه موسسو څخه هم غواړي چې دا ډول مرستو ته دوام ورکړي. د بی پولي ماشومانو بنسټ مسولان بیا د دغه مرستو مخه په دغه روغتون کې د امکاناتو د کموالي لامل د میاندو ماشومانو لمړيني څخه مخنیوي بولي. منصور احمد سروش په غزنی کې د یاد بنسټ مسول دی. نوموړی وایي یاد بنسټ له 15 کالو څخه د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې فعالیتونه کوي او مخه هم خلکو ته همدا ډول اسانتیاوي برابرول دي.
ودان 4 یا 5 سال میشه در افغانستان فعالیت داره. در 34 ولایت افغانستان
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي بیا دغه کډوالو بنسټ د دغه مرستې ستاینه کوي. مولوی محمد حنیف مصباح په دغه ځای کې د عامه روغتیا ریاست سرپرستی
په دې باندې الحمدلله موږ سخت زیات فخر کوو او زیات باندې خوشاله کیږو. سیدمو او د تاسو ګرکه په خارجو دولتو کې کوم خلک دي، خو لکن دلته د دغه ځای په مشکلاتو باندې دوی پیږي او د دغه ځای په درد باندې دوی دردمن دي.
ډاکټران شکایت کوي چې په غزنی کې د حملګۍ پر وخت د مور ژوند ته نه پاملرنه هغه ستونزه ده چې ډیری وخت یې مور او ماشوم دواړه خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان لا هم د زیژون پر وخت مور او ماشوم د مړینې له پلوه یو ګواښونکی هیواد بلل کیږي. د یو نړیوال بنسټ تر راپور په اساس چې په هرو دوو ساعتونو کې په افغانستان کې یو مور د امکاناتو د کموالي له امله د زیژون پر وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کوم ورځې یو شمېر اوسیدونکو وایي د شپې لخوا د غلاو زیاتوالی اندېښمن کړي. دوی وایي اکثره وسله وال غله د طالبانو له نوم څخه په استفادې غلاوي کوي.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو د وسله والو غلاو له زیاتوالي شکایت کوي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی دا کوي چې د شپې لخوا وسله وال غله پر کورونه وړي او د خلکو ټول شته لوټوي. د کندز ښار د سیاست فامیلی د سیمې یو اوسیدونکي مجیب الرحمن په دې تړه و ازادۍ روډیو ته وویل:
دلته غلام کېږي، یار شای کېږي وروره. دا تمام پرون شپه دلته د امام صاحب بندر کې موتار غلا شوی و. د عدلی آباد پلار کې هلته هم غلا شوی و. دغه غلا ډیر شوی دغه وختو کې. زه غالم چې دلته توجه وشي ته دا غلا ملا ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه
د دوی د خبرو له مخې له ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت یو شمېر وسیدونکي د وسله والو غلو له ویرې د شپې لخوا پر خپلو کورونو په هیرې کوي. د کندز مرکز د صدرک د سیمې یو وسیدونکی حضرت شاه وایي:
اینجا خانه دزدی میشه. ما چند روز پیش این همسایه ما بود که خانه شان آمده.
دلته د شپې لخوا کورونه لوټل کیږي. څو شپې وړاندې وسله وال غله زمونږ د همسایه کور ته اوختي وو او ټول شته ورته لکور وړي وو. وسلوال غله د خلکو لکورونو موټر موټر سایکل او څاربي لزان سره وړي. امنیتی چارواکي باید د وسلوالو غلاو مخه ونیسي.
څلوېښت کلن نجیب الله چې په کندز ښار کې دوکان لري وایي د شپې لخوا د وسلوالو غلاو د پیښو زیاتېدو سخت اندېښمن کړی دی.
وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي. موږ له طالب چارواکو غواړو چې د وسلوالو غلاو د مخنیوي په تړاو جدي اقدامات وکړي. خلک د شپې لخوا له خپلو کورونو نشي وتلی.
د کندز امنیتي چارواکي بیا د خلکو ادعا ردوي او زیاتوي چې د روان کال په شپږ میاشتو کې امنیتي ځواکونو څه باندې څلور سوه تنه یې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلی دي. د یاد ولایت د امنیې قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدي په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ امنیتي سرتیری د شپې لخوا نه هم دوی سیارې ګزمې پیاده او د وسایطو لري. په تیرو شپږو میاشتو کې مونږ له څلور سوه کسانو نه زیات هغه د غلا په تور باندې او همدارنګه د مخدره توکو د پلور او قاچاق په تور باندې او مسله غله چې په عمومي شهراو کې به یې خلکو نه د هغوی مالونه اخیستل او همدارنګه داخل ښار کې د خلکو کورونه به یې لوټل مونږ نیولی دي.
د ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې په سیمه کې طالب وسلوال له پوځي یونیفورم پرته په شخصي جامو کې ګرځي او له امله یې خلک د دوی او د غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر نشي کولای او له همدې تشې وسلوال غله استفاده کوي او د خلکو پر لوټولو او ځورولو لاس پورې کوي. دوی ټینګار کوي چې طالب چارواکي باید خپل وسلوال پر پوځي یونیفورم سنبال کړي تر څو فرصت طلب کسان د دوی له نوم څخه ناوړه استفاده ونه کړي.
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه واورو.
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د لوی ریجې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو، زموږ وطن ته تشي یو احت راواستوئ، راسئ ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته شوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تشي راسئ زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ تش سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوښ شوي یو. زموږ سرایونه وګورئ، زموږ خوږ وګورئ، زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ. تش خو موږ ته څه پاملرنه خپل تر واسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه هم دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقامات شول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو. په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري، هغه ګرد وطن ورته متوجه دی. نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي، ملامت هم نه دي. بېچارهګان کستونه یې وچ کلک سوده. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکوئ، تر ریاض د خدای تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقاماتو په وار وار ورسوي. د توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د هغې ریجې د کړي عبدالملي ستاسو سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. من زمین له غزنی ولایت خبر کوم. موږ کور اوبه راغلي دي د هغه کلندر صاحب کې. د هغه کلندر صاحب لږ راپورټ دلته اوبه ډېر رالیا او هم دا مجاهدینو کومک ډېر وکړو. اوبه ولا ډېرې دي، ټنکر چې دي ټنکر نه شي پیا کولای. کم دي پیا کولای چې کم دي. خلک ډېر څه ولا دي چې بس نبت نبت وي. نو دا لږ راته دا هم دغه لرم چې لږ دغه ولس نه نور څه خبر شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د هرات ولایت کم ماجرین ازادي راډیو کوم. زموږ دغه کم ماجرین د شرایط سازور اګریشن په نامه دی. دغه ته د دولت لخوا ماسات پای استوجو نه کیږي. دغه چې طالبان راغلي دي، موږ خلک بې قومه کړو، بیا ارتفاق ورسو او ماسات ماسات راته وایي چې موږ ته والي وایي چې کومک مو ورسره کړو. نو زموږ د دغه چکوړو چارواکو څنګه وو ته دغه عمارت مسؤولانو څنګه دا غوښتنه ده. دغه زموږ د کمپ مهاجرین په خوا ته د یو لږ توجه وکړي. دا خلک د مرګ سره مخ دي، د پروژې سره مخ دي. یې نه لري چې دغه ځای خوا ته ځانونه وباسي. دا زما اواز تر ټولو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 20
یولس چلروشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم سیفر سیفر چلور سو شل دو ویشت یولس چلروشت دو سو یو